پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بلګړې کې د هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له نجیب بابر اوري.
د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وای د قومي ګټو پرانا کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وويستا. په شمالي وزیرستان کې یو ځوان فوټبالر شمشیر وجل شوی دی. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې په مدار شریف او جلال آباد کې دي د مدني فعالانو د وجل کېدو په اړه خپلواکي څېړنې وشي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستله. د پاکستان د کورنو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د قانون د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر سعد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوي او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دې خوشی او د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړي چې قبایلی دلې له پامه غورځولي او پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دی لګول شوی چې وعده شوی و. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 په واڼه کې په یو جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال سل ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ. هغه زیاته کړه چې په درغلې راغلي د عمران خان حکومت ناکامه دی، استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبې بې بنیاده بللي او رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځای مشهور لوبغاړی شمشیر وجل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د میرامشاه په تپې سیمه کې شوې او د نامعلومو کسانو پر ردي مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د ساتلو شمیرو تر مخه دا په قبایلي سیمو کې په روان کال کې 50 هدفي برید دی. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرزونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان د سجیه د نومبر په 8 مشال لري تو ویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. هغه وویل
د محکمې صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې غریبا په خارونو کې په کلو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزي توګه باندې بال ته په حضورو کې سنټري جوړيږي. هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی او ال ته بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دي ته دا ټیکا لګولې کیږي.
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونه هغو ماشومانو ته د واکسینو داستنې کیږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوه مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وجل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. د رسنو د راپورونو تر مخه په 13 هفته کې په مدار شریف کې 4 خزي وجل شوې دي. په وجل شو کې یو د پوهنتون استاد او بل مدني فعاله فروزان صافی وه. همداراز 13 په جلال آباد کې مدني فعال هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نخښه شوی و. د طالبانو کورونو چارو وزارت ویلی وو په دې اړه پلټنې کوي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزنړ ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي لیګلی پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین وکړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبانو ورسره منلي چې په افغانستان کې کور په کور کېدونکي د دې واکسینو کمپاین سره به همکاري کوي. پولیو یو معذورونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نومبر په ومه د آزاد اروپا راډیو د خبريال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بیلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقع د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیلاروس حکومت له لوسک څخه د آزادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړي او باید سمدستي له بنده خوشې شي. او د لوبو یو خبر چې د روان نړیوال شلوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلند د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. د نومبر په 10 د دې جام په شو لوبو کې په شارجه کې پاکستان سکاټلند او په ابوظبي کې نیوزیلند افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو پایلو به فائنل به د نومبر په 14 په دوبۍ کې کیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نامیبیا سره لوبیږي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولانا مجید بابر اورید الله سره زور دین کو رپورټونو ته له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده ورسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کمی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورسته کړی چې د پاکستان تر عین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو واره د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړي دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دا چې حکومت ولې له تحریک لبیک سره تړون ته او په نتیجه کې تر بندیز لاندې ډلو له لیستا ایستلو ته اړ شو دا به د غلام غوث په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 15 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرستنه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغه رستو ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټه ترمنز مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوي غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولي وغوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کوي. خلک په خپل په پنجاب کې دا غنی چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې د حکومت نه لري کې دوه پس نو الته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغه د مقابلې لپاره به پر اتونکي وخت کې بیا انتخابات کیږي نو تیر کې انصاف ته به ضرورت پیخي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ ته چې هغه هم دې ته ملو شي نو تیر کې انصاف په دومره غي سره لاړ هم شي کنه. دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې ځکه چې د هغه سره مطالبه داسې دي چې هغه د تیر کې انصاف سره کې دي چې د هغه خلک هغه سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې حکومت د هغه سره د عمران خان د هغه سره په سره ټولې خبرې نه مني نو آیا هغه به هم دې سره لاړ شي کنه. دا هم یو مشکل دی هغه لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او سیرونکي شمیم شاهد نه هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دنه هغه مشتل نه چیلنج کوي حکومت ته مشکلات جوړي. نو دا د حکومت غلطه پالیسي دي کچره دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي د دغه کوي مراحت ور کوي دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پر نور هم تبعی.
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
د غلام غوث پر رپورٹ کې مو د تاریخي لبیک ډلې سره د پاکستان حکومت د معاهدې په نتیجه کې د دې ډلې د تربندیز لاندې ګروپونو له لیست د وتلو په اړه واوریدل. خو یاد دي چې له دې ډلې سره په 2018 زیږدیز کال کې هم ورته یو معاهده شوې وه. یوازینی توپیر دا ده چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل د تحریک انصاف حکومت دی. دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواختار رپورټ.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامي تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. صاد رضوی و میاشت مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نخټو کې 4 پولیس والا وجل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو لنورې کاروایي ډډه کړی او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیان نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامی وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپل پاکستان حکومت کې چې کم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي وایي ستراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایي نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د محل د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشری هم کوي. پرون د نومبر پر روما په جنوبی وزستان کې د امن پونومی وجل سیتا په وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کوي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي. حکومت بیا وایي د کابل ضلع ترقۍ لپاره په بودیجه کې پیسې بلې کړې دي او افغانستان سره د تجارت او د عامو خلکو د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې به هم زر حل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 9 نومبر سویلی وزیرستان وانا سیمه کې د امن په نوم جلسه کړی دو. د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کې موجود په زرګونه شمیر کې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې وویل
زر ارب روپے اور پورا کو سڑکوں میں جوڑو اسکولان میں جوڑو کالجوں میں جوڑو اسپتالوں میں جوڑو اور قبائلی علاقے خلقو معیار زندگی و دور اونچت کو سیدا بندوبست علاقے سر میں برابر ہوا اس چنور کا لیا ہوا تھا تو چنور کالوں کے لاش پہ تو ارب متعدد روپے نہیں دے رہا سعودی اس ادھر آتا بلا رہی ہے کیمپ لگے دے رہا ہوا سارا کے پوسٹ بول رہے کیمپ لگے دے رہا ہوا اسکول کے پوسٹ تا نوجوانان نن هم باوجی ان پاکده لیکن
د قبائلی ضلعو افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په باره کې مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر ہم بند کر چھ قبائلی سے بے خلق کہ دے طرف تا دیکھا افغانستان طرف تا دی مارونے اولار دی پا ملونے ملونے ٹرکونا اولار دی پارے کے اناف تا پارے کے سیوان ستا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور دفن کر دی اگر طرف خلق ہم بربادی دی دے طرف خلق ہم بربادی دی.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر کراچی کې 14 نومبر کوئټا او 15 نومبر پېښور کې جلسه کوي او ورسته او د سو احتجاجي جلسې نه پاس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو وانا سویلی وزیرستان.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پاکستان کې د تیلو د بیو لوړیدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. قسم حکومت د ګرانۍ بیلابیل وجوهات ښیي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو ترڅنګ یو عمده هغه له نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان لوزنامې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3 په ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت هم اعلان کړی دی. تفصیل د ګلیاس پر رپورٹ کې ورو
پرستو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بای لوړې شوې دي. حکومت د ګرانې بیلابیل وجوهات خای او د ریز دریچ په نړیوال بازار کې د شیزونو بای زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوه. خو تر کې انصاف غوند له درنی مقالو رئیسی واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همدارس حکومت په 13 میاشتو کې 100 ځلې د تیلو بای لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګرانی زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم له 13 کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګرانی ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګرانی بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر 8 مشال لري ویل چې د ګرانی تر شا نورو وجوهاتو ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتلا د روپۍ ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي دی وای په 2013 کال کې یو ډالر په یو سل دربیش روپیو او وسل یو سل اویا اوختې دي. د ویل سکل په هیبات کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغه باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او د سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په نوم حکومتي دوکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سٹورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي، خو زیاتره شیان هلته نوي.
لیکن کم سے کم کی اوپن مارکیٹ کی قیمت زیادہ سی دے شوگر آٹا اگر یوٹیلیٹی سٹور باندې شارٹیج پیدا سیل تے بیا بلیک مارکیٹنگ مسائل ہم سال تا شارٹیج مسائل ہم تا بیا شوگر اویلیبلٹی مسئلہ جوڑ سی دے پارا کم اوپن مارکیٹ کی قیمت ډیر زیادہ سی او پ گورنمنٹ لیول باندې کم باندې سبسڈی ملا واری ال تک قیمت کمی بیا ہل تم شارٹیج پیدا سی اویلیبلٹی مسئلہ اگر سبسڈی بیا عوام تے نہ ملا واری بلکہ اگر سبسڈی چیر بل چیر لاڑا سی د دې پارا د مہنگائی یو انټرنیشنلی هم ایشو ستار ډومېسټک ګورنمنٹ پالیسی لیول پټرولیم پرایسز بجلی ګیس او ور سره ور سره پاپولیشن فیکٹر هم دا اوور آل د مہنگائی هغه دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالر د پور ورکولو په اړه د خبرو تورو په اخري پړاو کې دی، خو آی ایم ایف بې له شرطه بې وزله یا مخ پر ودې هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. آی ایم ایف د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وایي چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوې مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وایي په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لویه وجه له آی ایم ایف او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخیستل دي.
په بنیادي وجه تاسو سره چې کومه ده د پټرول پرایس پاکستان کې کوم ډول ستاسو د ګرانۍ کې نه او موږ دلته کې ریوینیو چې کوم ده هغه جنریشن د پاره د آی ایم ایف د وجه نه پرایس مسلسل موږ ګرانو. د آی ایم ایف یو بنیادي وجه ده چې دا غزه موږ د پټرولیم او پټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو. دویمه وجه چې کوم ده هغه آی ایم ایف سره ریلیټډ ده هغه انرجی پرائسز ده. دریمه وجه چې کوم ده چې موږ د کووډ حالات دي د کووډ خاص وایو وجه چې کوم ده انټرنیشنل سپلای چین ډیسرپشن چې کوم ده کنه چې دا یو بنیادی وجه ده. بل دې سره موږ چې کوم ده نو موږ سره لکه د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وا هغه چې دواړو بارډر باندې موږ افغانستان کې صورت حال چې خراب ده. بل زموږ انډیا نه چې کوم ده په لا کیمیکل دي چې اگر راځي په دوایانو کې استعمالیږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر په دریمه په ځینو خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولستا په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولست د ګراني بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري، خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په 4مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوي پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر 1.5 روپو کمی ګټي به رجستروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له 8مه شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
همارے پاس گھرانو کا 38 ملین گھرانو کا ڈیٹا
موږ د 38 ملیونو کورنۍ او معلومات راغونډ کړی دي ځکه دا نوی پروګرام پیلول آسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروے کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د غی له لارې به د خلکو سره مرستې کیږي.
تو وو احساس کې نوی سروے سے کیا جائے گا.
خو نشته د سروے په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وای په ګرانی قابو موندل لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانی پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي، خو حکومت وای د ګرانی ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
په بلوچستان کې د نوی حکومت نوی کابینه لوړه کړې ده. په کابینه کې 14 وزیران شامل دي خو وزارتونه لا هم معلوم نه دي. دا تر هغه وروسته ده چې جام کمال خان په خپل ګوند کې تر اختلافات وروسته د وزیر اعلی له چوکه استعفا وکړه. خو د نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ټول سیاستوال هم د کابینه د ترکیب له امله خوښ نه دي. په دې کابینه کې کوم ښځه وزیره هم نه ده شامله. ایوب ترین معلومات راکوي.
په حلف اخیستون کې د بلوچستان عوامي ګوند میرزا اوربلیدی، سردار صالح بوتانی، سردار عبدالرحمن کتران، نوابزاده طارق مکسی، نور محمد دومړ، اکبر اسکانی، محمد خان لیډی، سکندر عمرانی شامل دي. او دغه ډول د تحریک انصاف دوه غړي نصیب الله مری او مبین خلجی په کابینه کې شامل کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه غړي اسد بلوچ او سید احسان شاه هم د کابینه برخه دي. دغه ډول د ازاره ډیموکراټیک پارټي څخه عبدالخالق هزاره او د عوامي نیشنل ګوند څخه سمرک خان څخه هم په کابینه کې شامل کړل شوی دی. د هلبرداري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې په یاد وی ورځ کې به ټول ښکاره سي چې وچاته کوم وزارت یا قلمدان ورکول کیږي.
قلمدان کې حواله سره بالکل سچویشن کلیئر ده، کوئی اسمه مسله نه ان شاء الله.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د کلمدان یا وزارتو په هړه هیڅ مسله نسته، هر څه صفادي. ان شاء الله په نن او سبا کې به اعلان وکړل سي. د پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په کابینه کې و پښتنو ته نمائندګي ورکړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د تحریک عدم اعتماد پر مهال جمعیت زموږ ملاتړ کړی و، خو وروسته بیا هغه په حکومت کې نه دی شامل شوی. او د موږ سره چې کوم پښتانه دي هغه ټول مې په کابینه کې شامل کړل، ځکه چې د 13 ترمیم وروسته زیات وزیران نسو اخیستلی چې له امله ستونزې رالی، خو ټول به ځای کړل سي. بلې خواته د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت د نوي کابینه د جوړېدو پر مهال په حکومتي اتحاد کې اختلافات راښکاره شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په حکومت کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرما مدرند د حلبرداري په تقریب کې ګډون نه دی کړی. د نوموړي د ویاند للوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې میر عبدالقدوس بزنجو صوبایي کابینې د جوړولو پر مهال د سردار یار محمد رین سره هیڅ ډول مشاورت نه دی کړی. په بیان کې زیات شوی دی چې سردار یار محمد رین به د نوي کابینې سره هیڅ تړاو نه ساتي. بل پلو ته په دې 14 کابینه کې د اسمبلی یوه میرمن غړی هم نه ده اخیستل شوی. پر دې باندې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ضد په تحریک عدم اعتماد کې یو مهم رول لوبوونکی د اسمبلی میرمنې غړي بشرا رند سخته خواشنی څرګنده کړې ده. او پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان تر ټولو د زیاتو نارینه وو دې کابینې ته مبارکي وایم، ځکه چې د دې میرمنې په وینا په ټولنه کې د ښځو د خودمختار جوړولو دعوی یوازې تر خبرو پورې محدود دي. البته میرمن بشرا رند، لیلا ترین او مجبین شیران په اوسني حکومت کې به د پارلماني سیکرټري په توګه کار کوي. د دې عهده او مراعات به د صوبایي وزیر برابر وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې میر عبدالقدوس بزنجو تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د اکتوبر په 4 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. او هم په هغه ورځ د بلوچستان ګورنر صوبایي کابینه ماته کړه. په تیره کابینه کې عوامي نېشنل ګوند دوه وزارتونه درلودل، خو په اوسنۍ کابینه کې یوازې زمرک خان څکزی وزیر ټاکلی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د مسپخین یوونی ما بجشوا لند خبرونه ل مجید بابر اورو
پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ڈلا د نا قانون ڈلو لفہرست و وستلا د پاکستان د کورونا چارو وزارت د نومبر په و منیټا په یو نوټیفیکیشن کې ویلی چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملی ګټو ته په پام سره کړی دی د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د عمران خان پر حکومت تنقید کړي چې قبایلی دلې له پام غورځولي او په پرمختیاي کارونو هغه پیسې نه دی لګول شوی چې وعده شوی و او د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بیا اساسه بللی او رد کړی دی د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځای مشهور لوبغاړی شمشیر وژل شوی دی تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې د خیبر پختونخوا حکومت د خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان واکسین کړي د صحت د محکمې ویاند اسد زیاد د نومبر په اومه مشالې لوته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15مې تر 18مې جاري وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده یونما د نومبر په اومه پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په هکله دې بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي نن د نومبر په اتمه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیلېږي د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په اومه پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې واکسین کړي د نومبر په اومه د ازادي اروپا ریډیو د خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بیلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې په دې موقع د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیلاروس حکومت له لوسک څخه د ازادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړی او باید سمدستي له بنده خوشې شي د روان نړیوال شلوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10مه او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټرالیا پر وړاندې نومبر په 11مه لوبیږي
او سرودونکو د مشال مرکه خبرونه د دې ونې پروګرام کې د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې سیکرټری دوستین خان جمال دینی زموږ ملمه ده نوموړی د گوادر پورټ اتارټای مشر هم پاتې شوی دی له جمال دینی سره د ژوند او کار په اړه زموږ همکار ګل ایاس دا مرکه کړې ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ د مشال رادیو قدرمن ودونکو استاد کوربا ګل اعظم د مشال مرکه کې څنګه تاسو ته معلومه ده موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی لخلینه اورو نو نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت دوستین خان جمال دین صاحب میلمه دي جمال دین صاحب د گوادر د بندر پورت یا اتارټي ادارې مشر پاتې شوی دی د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې تر ټولو مهم پروژه بلل کیږي دا بخ جمال دین صاحب د فارست یعنی د ځنګلاتو سیکرټر دی د بلوچستان د حکومت سره ملمه دی د غوی د خلینو به د غوی مبارزه ورو جمال دین صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم
ډیر مهرباني ډیر مننه
جمال دین صاحب کله کوم اوریدونکو ته وایي چې تاسو د بلوچستان کې کوم سیمه سره تعلق لرئ
زما تعلق ډیسټریکټ نوشی سره دی او زه په قبيله باندې بلوچستان هم او قبيله باندې جمال دین هم او زما زوس 1990 سره ز گورنمنٹ سروس کې مې جاب کړم او دلته په پرنشل گورنمنٹ کې زما زیاتر مصروفیت شوی دی او تقریبا 15 کال په مرکزی حکومت کې د منیسټری اف پورټس اینڈ شپینګ سره کې ز چیرمن زما ګوادر
اخی ز خورازو دغه خوسته سوغه لمړنی ز دکړې مو لکم ځای کړی ابتدائی تعلیم
زما ابتدائی تعلیم خو په کراچی باندې شوی ده برتراله زما فاميلي رالو 1970 کې نوشکی کلی جماعت دی دو کال حالت ما تعلیم کړ بیا په کوټ کې زما تعلیم شوی ده اور بیا ایم این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی اولاڑم بیا زما ماسٹرز صوفی یونیورسٹی بلغاریا کوي دي
خا
پیپلز ریپبلک اف بلغاریا بیا برتر عالم سرکاری نوکری شروع کړ بیا په دغه دوران ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی ایم او کړ په فنانس کې په بلوچستان یونیورسٹی سره اور بیا پی ایچ ڈی کے انرول سوم بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ اور بیا زما تھیسس دا پارا جائے اولاڈم یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ برسبن آسٹریلیا تھا تو دا زما تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے
او تاسو په تعلیم هغه معنی خبره وکړل نو د کورنۍ طرف نه تاسو معنی اثر او کنه تاسو خپل شوق
بزما والد صاحب پروفیسر پاتشاه ډیر عظیم رائټر مو بلوچی زبول لٹریچر باندې پروفیسر عبد الله جان جمال دی نه یقینا بیا زما گرینڈ فادر چې و عام پڑھا لکھا سره سره و فیملی بیک گراؤنڈ خو زما دغه څه دی
خلک ته کورنۍ نه تاسو څنګه تاسو ویل بالکل دا
خیر بلوچی کی آزاد جمال اور زما والد صاحب هم پروفیسر پاتشاه دی گریٹ رائټر هم دی بلوچی جمال کی هغه بیک گراؤنڈ هم سره ډیفینیټلی په د یو ایجوکیټډ فیملی کې چې زما تربیت شوی دی یقینا تعلیم باندې دا خو دی زما ورونه زما خورونه د دې اول دی ار یونیورسټي ګریجویټس
په دې معنی په څنګه تاسو دا لوړ از دکړې وکړلې لکه تاسو په بلغاریا کې په آسٹریا کې بیا په خپل وطن کې ایم بی اے بیا پی ایچ ڈی سرکاري نوکری ته ولې راغلې
سرکاري نوکری بس وجه دا و کې زما والد صاحب 1938 کې ګریجویشن وکړ پېښور یونیورسيټي اسلامي یونیورسيټي اسلامي کالج پېښور بیا را لو هغه انګريز وخت کې نائب وزیر اپوینټس هغه هغه بل ملګرانه مو سید کمال خان شیرانی مو سردار بدر خان منګلزی او ډېر بلند
دا ډېر ستر نمونه دي بالکل وو
دا انګريز ایکسپلوټیشن پروټیسټ کې نوکری کوئٹو کی
ہا لکه پری فر
ہا پری زما والد صاحب ہمیشہ دغاو کی چې مش باید چې سرکاری نوکری مو
ہا
نو زبا پټه باندې خپل تیاری وکړ پی سی ایس ایگزامینیشن او پاس وکړ
ہا
بیا هم زما والد صاحب ته معلوم وسو ډیر دغاو کې ما خو تاسو وویل کې پریز د سبا چې د اکیډمیک سایت ورته ولر سره پروفیسر جوړ سره
مختلف سوکو مانی یا عہدو مانی تاسی پاتی شوی لمړی هغه تاسی په اسلام آباد کې تاسی نوکری شروع کړی و
نه زما نوکری خود دلته په کوټ کې شروع سو ول دا زایو ما سیکشن افیسر هم
ها
پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ کې هغه بعد پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ کې تاسو ما بیا چیف اف سیکشن د پی این ڈی کې ورته جوائنٹ چیف اکنامسٹ ول اوسن بیا سیکریټری فینانس هم ما چیئرمین گوادر پورٹ سیکٹری ہیلتھ سے ہم سیکٹری لائف اسٹاک سے ہم اور سنن سبا جنگلات اور جنگلیات
جمال دین صاحب ادب ساتو دا گوادر ته هم رازو او بیا په ځنګلی توګه ځنګلات ته هم خو درته چې لکه یو تاسو د داسې کورنۍ تعلق لري چې ټول کتابونو سره مینه لري او د کتابونو په بدولت باندې تاسو دزی تر رسیدلی دا لکه یو ګران سوال دی خو زه اکثر د خپل ملمنو نه کوم چې کوم کتاب مو ډیر زیات خوښ دی
غتی زایو کوشنی وایم کلاس اتم کې وایم
ښه
دا ګورکی ما
ګورکی ما ها
یو هغه دی اور نور کتابونه ډېر دي اور ز په دغه کې ځنه ما په عربي لیکن ترجمه سره ما قران شریف هم کې سټڈی کړی یم دوه وارا ترجمه او تشریح هم دي دا ډېر عظیم کتاب دی ډېر عظیم کتاب دی او په دغه کې اکثریت تاریخ دی نو په دغه کې سوشیالوجي هم شته دغه کې فلسفي هم شته کاسمولوجی هم شته پکشي اور ډېر مطلب دا هم یو سیګنیفیکنٹ بک دی چې په دغه انساني تاریخ کې چې لیکل دي دا هم یو عظیم کتاب دی اور د علاوه ڈیفینیٹلی بلوچی زبر کی شاعری ہیں ڈیر زبردست شاعری ہیں شاعری دغام کے ہمیشہ سڈی قوم گل خان نصیر بیا عبد المجید گوادری جی اور ازما اخلا کا آزاد جمال دینی عطا شاد صاحب سے دام گریٹ پوئٹس اور اکثر کے زما بیڈ سائڈ ٹیبل باندې چې دوه درې کتابونه دې پدغه مکس دي هیستری کتابونه هم کې د سټڈی کوم او فلسفي
ته تاریخ سره مجات شوخ دی لکه
نن سبا اکنامکس
اور ادن کو مشال مرکه کې دوستین خان جمال دینی صاحب ملمد یو وړ چندمالو او د دمیر استو بیا حاضری کو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر استو د دوستین خان جمال دین صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو دوستین خان جمال دین صاحب لګ بستا سي دي کار پاړه مانی هم خبرې تری وکو ډیر مهم پاکستان کومو ګورو په 2014 کال کې ل چین سره د اقتصادي راهداري پاکستان اکنامیک چاینا اکنامیک کوریډور پروژو کې یو تر ټولو مهم چې دغه گوادر پورت اتھارټي ده پاسې دغه چیرمن پاتې شي بي نو دا د پاکستان لپاره څومره مهم ده
چیرې پاکستان اکونومیک کوریډور چې همو یو چې ساينس وو هغه 2013
2013 کال کې بالکل
2013 کې کال کې د ساينس وو او بیا دغه هو په مئی میاشتو اور اسما به پوسټینګ هلته وو نومبر 2013
ها
اور زب رائٹ فرام دی بگننگ آئی واز انگیج ود دس چائنا پاکستان اکنامک
لکه تاسو د شروع ورځې نه تاسو دې سره وای
جی جی چائنا پاکستان اکنامک کوریډور چې دی نه دا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو
یو بالکل
اور دا چائنیز خیال باندې دی انټایر بولډ اینڈ بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو دا ډیپند کوي چائنا پاکستان اکنامک کوریډور باندې اور بیا به چې سپیسیفیک دا چائنا پاکستان اکنامک کوریډور چې ګوري بیسک کمپونیٹ دی گوادر دی
بالکل
گوادر پورٹ دی اور گوادر سٹی دی اور دگر لنکیج ود دی ناردرن پارٹ آف پاکستان تھرو انٹائر بلوچستان کے بلوچ علاقے امراضی پشتون علاقے امراضی اور کھیتی دی گلگت بلتستان دی پارٹ آف پنجاب دی دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یو بیا کمپریہنسیو لانگ ٹرم اکنامک اینڈ ٹریڈ انٹیگریشن پروجیکٹ
لکه دا اوګد محل پروجیکٹ زکم دی چې چین دا خو په لیزمانی اخسته دی درې سر بیخ کال لپاره کنه
جیو جیو
ها
30 years فور گیم دی نه نو ڈیفینیٹلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی چاہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی again it is a clash of economic interest so the western bloc and then the chinese and eastern the jagah yo matlab strategic economic and strategic political اسپیکٹ کم دے دے
سیاسی اڑخ ہم شتا او سٹریٹجیکی اڑخ ہم شتا بالکل
اور اس سے اور اس سے جو معلوم دے کہ پاکستان یو انڈر ڈیولپ کنٹریز یو دے ڈیپینڈنسی زیادہ تر ویسٹرن بلاک سر سوی دے سو اگین اٹ از اے چیلنج دس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دا اپورچونیٹی په دغه کې ډیر دی نو دغه یو چیلنج هم
چیلنج خبره تاسو وکړل تر ټولو لوی چیلنج ستاسو په نظر باندې څه دی ځکه کوم ګورو امنیت یا سکیورټی کوم د دې سیمې ګورو نو په دې باندې ډیر پښتني هم راپورته شوی وي چې امنیتی ادارې چې کوم سکیورټی فورسز دي هغه دا علاقه مکمل محاصره کړې ده ازغن تارې لګولې دي فینسینګ کړې دي نو نو ستاسو په نظر باندې تاسو خپل چیرمن پاتې شوی دي د اتارټۍ نو تاسو به څنګه دا جواب وو
زما خیال دا دی چې چونکی دا یو سی پیک چې دی د فیوچر کانفلیکټ ایریا کې دی
ها
اور دا دغه د انصار کوي پاکستان لیډرشپ باندې بلوچستان لیډرشپ باندې چې دا څنګه انټیګریټ کوي ویسترن انټرست او ایسترن انټرست په دغه کې
خپل ګټي او د مغرب ګټي د ټولو ګټي په پام کې او بالکل
اور څنګه خپل یو نیوټرلټی باندې یو اکنامیک او ټریډ پروګرام مخته راوړي دا ډېر یو ویژنم وړي او ډېر یو نېشنل کمپټنسي هم وړي اور اگر پاکستان اور بلوچستان دا باندې کامیاب کیږي
په نظر مانی د سیکورټی نه علاوه لوی چیلنج د کومونو هم دی چې اغوی څنګه دا غوی چې کوم تحفظات یې هغه لري شي
اخم دې یو بیا دا باخو دې پاکستان یو فیډریشن دی اور دا فیډریشن کې هر فیډریټینګ یونټ خبر یو واکم غوړي
بالکل
پر خبر دا چې یو جسټس هم غوړي دا خو برابرۍ خو یو کوشنبل شی خو ایستا اور هر شی چې راځي ویدر دیٹ از سم پولیټیکل ارینجمنٹ ویدر دیٹ از سم اکنامک پیکیج ویدر دیٹ از سم بگ پروگرام لائک سی پیک
جمال جی سب دیکھا یو پختن ہم راپورت کی منگ پا میڈیا کم گورو بیا غربی چکم رسنی دی اغیم زینی رپورٹون یا نړیوال کم اداری دی اغیم هم دا رپورٹون ور کئی چھے دا گوادر کی بیا غزائی خلکو تا مقامی خلکو تا زیادا غن ور کول کی گی اغا مواقع چکم تاسو دا اپورچنیٹی خبر وکڑا دا مواقع خبر وکڑا دا نو اغی تاسی دا غوی دا اندیخنی سنگا لری کڑی دی
ما دا دوال نه چې دا سی پیک چې دی نه
آ واه
پیک یو په کنفلیکټ زون کې
د شخړو په سیمه کې دی بالکل
دا کنفلیکټ زون ډیر مخ کې راځي اور اچي په کنفلیکټ کې ایکسپیکټډلی پوتنشلی دی ار پارټی ټو دټ کنفلیکټ دی ویل ریز ډیفرنٹ کنفلیکټ ان پروپاګاندا ان تھنگز دا دا ٹھیک دی یو پدغه کی استا کی گوادر ډیر انڈر ڈیولپ دی ولی اچھی کی ڈیولپمنٹ پر راس ہے نا پدغه کی گوادر کی دغه کا فرسٹ بینیفیشری ہمیشہ گوادر پی
ها
دا سے نہ دی کی دا سی پیک یو فروغ چ دی اغا گوادر خلق تن راضی راضی دا گوادر خلق فیوچر سی پیک دی
نو د دې چې کوم اغزي فشرمن دی او جو
پرووایډډ دټ اټ از سکسسفلی امپلیمنٹډ وذ ا ګریټ ویژن اند وذ ګریټ نېشنل کمپټنسی اگر سی پیک صرف یو ګروپ انټرست کې زی انډیویډوال انټرست باندې زی
انفرادیو
اف دټ از یوزډ فار دی پولیټیکل مینیورینګ ڈیفینیټلی دا بینیفیټ نه گوادر خلک ته دی نه په بلوچستان خلک ته دی نه پاکستان خلک
دی کی یو پښتون به راپورته کیږي څنګه تاسو دا سیاسي مصلحتونو خبر وکړل نو دا یو وجه ده چې بیا د هر څه د سی پیک د پروژو او د گوادر د ټولو هغه فوج په خپل لاس کې اخستې دي
ماته دا ول دا سی پیک چې دی دا باید چې دی دا ګروي مفادات تر بالا سي
ها اوکې
زما سیمپل جواب ده
اوکې
this should be a national strategic policy for implementing CPEC
اپدی کی تاسو ټول چې کوم سټیک هولډرز دی یا چې سمره هم د سره تړلې غدي هغه تاسو آن بورډ یا تاسو په اعتماد کې خصتي دي
باید چا
ها باید چا وخت
اگین آی ایم ریپیټینګ
دی
سکسس اف also CPEC is depending on the great vision and national competency.
قامي يوالي تاسيب دا کوي دا مشال مرکه کې دوستين خان جمال الدين صاحب خبري تاسې اوري یو شند مالو او د میرستو بیا حاضرې کو
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د بلوچستان د ځنګلاتو سیکرټر دوستین خان جمال الدین صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو دوستین خان جمال الدین صاحب لکه بوستاسي په دې موجوده تاسو اوس د ځنګلاتو سیکرټری په بلوچستان کې لوي څوکیدا حکومتي څنګه ګوري په بلوچستان کې مونږ ګورو د ټول دنیا مونږ د کلایمیټ چینج خبرې مونږ کو نو پاغي کې تر ټولو لوي چې کوم خبري راځي او بیا په ځنګړی توګه کوم د بلوچستان ذکر کو تاسو څنګه ګورئ چې څومره زیان رسولې دي څومره نقصان دي موسمي بدلون بلوچستان ته رسولې دي
پاکستان او خاص کر بلوچستان چې نه دا کاربن چې نه یو افیکټ دي ډېر دا خو زموږ قسمت دی چې دلته انډستریالیزیشن کم دی
ها
لیکن ډیفورېسټریشن هم زیات دی دلته دلتا یو اچھی کہ گلوبل وارمنگ والے افیکٹس نے عام دیر جات پاکستان کے جات بلوچستان کے اندر اور دلتا دیر ضرورت چلی دخل کو دی ذرا فارسٹیشن باندھے اور پلانٹیشن باندھے بیچ اور خاص کر دا درختوں نے دیر کنزیوم کئی کاربن فرام
انوائرمنٹ پب بلوچستان رغبی لحاظ سر د پاکستان لوی صوبہ دا نو سومره رغبی باندې بیا زنګلات دي 3% او په دې 3% کې څنګه تاسو خبر وکړل چې د زنګلاتو واهنه یا د دې غم زیاته ده ریشو هم شرم زیاته ده
ډیر کم ده ډیر کم ده ډیر کم ده او بزنس بیا د کلائمټ زون ډیفرنٹ دی نه
ها
ماسوائے دا سم ناردرن پارٹ لائک جو شہرانی دی مساخیل دی بارکان دی یا زیارت رازی دلتا لانگ ٹری لانگ سٹیم ٹریز استا لکه دا جنی پر دی اور چلغوزے دا دی اسوے نو ریمیننگ چی دی سینٹرل بلوچستان دی ایسٹرن ویسٹرن سائڈ بلوچستان دی حال تا خود بوشز زیادہ دی اغم پر ڈیفینیشن باندھی جنگلات کو کی جی لیکن امپیکٹ دیر کم دی ٹو میٹیگیٹ کاربن تھریٹ یو بل مجھ دگا لرو پل کوسٹل لائن باندھے مینگروز ہوا ہے مینگروز بیام سمجھے اور اس مجھ دگا جنگلات پالیسی کی جگہ نارمل سائڈ پہ پل چلغوزے باغات اور جنگلات اور جنی پر جنگلات اغم بائی چیم ریفارسٹریشن ہوتی اور زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن مینگروز
بے پکم سیمو کی زیاد ستاسی پا تبجو دا چکم آغا سیمی دی دا بلوچستان چی پاگی کی دا دی پوٹینشل دیر زیاد تے صلاحیت لری
صلاحیت خوب دا ٹول بلوچستان کی ستا نو پا سم ایریا کی دا بوشز زیادہ دے پا ابل کی یا دا درختوں زیادہ اور درختوں والے چی علاقہ دے واتا وائل کی کلس فولا دے جوب دے شیرانی دی یا بارکان مسخیل دی اور ارنائی سائڈ دی کٹ دی دا زیادہ پوٹینشیل ایریا دی کلات دی اسدار دی آوران یو پیچا مستا اور بیا کوسٹل ایریا کی محلوز
خواہ دیکھیں یو زمینی غنی یو سوال راپورت کی گی کورو
پروجیکټ هم شروع کیږي د موږ د ډیر مخکې د امین مخکې موږ خبره کوله د پاکستان او د چین د اقتصادي راهداري پروژو معنی نو په هغه پروژې چې کوم ځای لګي او تاسو هم ویلي چې په بلوچستان کې هغه رنګ انډستری یا کارخانی نشته چې هغه د ماحول ته زیان ورسوي خو آیا تاسو څه غنئ چې د لوی لوی پروجیکټونو سره هم ماحولیات ته او بیا ځنګلات ته د ته هم زیان رسي کړه د غوادر خبره وکړو نو البته هم دا داسې حالات دي کنه
یو افسوس مخکې یو انټرنیشنل کانفرنس ولې چا نیسته
ها
دا بابا ته چې سیپک چې دنه سیپک څنګه افیکټ کوي زموږ انوایرنمنت او فارست
ها
اور په دغه کې ډېر شاو تجربه نمبر راغلی دا اور دا خو زموږ باندې ډیپند کوي چې ګورو پاکستان کې بلوچستان کې هم انوایرنمنت پروټیکشن ایجنسی ہے قانون سره امپلیمنٹ دوز آر گڈ سیف گارڈس ٹو اسٹاپ افیکٹ آف انڈسٹریلائزیشن آن آور انوائرمنٹ
او د صنعتکاری او د دې هغه د اثراتو نه بچ کېدو لپاره دا مهم دي نو په وګت مهاله یا لانګ ټرم پلانینګ لري د بهسیتې د ځنګلاتو د سکتر په هسپانی چې بلوچستان کې
دا خو ډېر شکارې کړې دي د ګورنمنت فدرل ګورنمنت چې دا 10 بلین ټری پلانټیشن سونامي پروجیکټ ډېر ښه پروجیکټ دی او دا یو فیوچرستک پروجیکټ دی لانګ ټرم په دغه کې قانون سازی ومسته په دغه کې پالیسی میکینګ ومسته په دغه کې انسټیټیوشنل بلډینګ ومسته په دغه کې پروجیکټ سونامي دی او دا چې موږ د زموږ ډپارټمنټ د بلوچستان ګورنمنت دا پروجیکټ سره میکسیمم بینیفیټ
په د پروګرام د پای شي بي هم دي جمال الدین صاحب لګ را تا په اخر کې او په دا بحث هم راغون کو خبرې هم ډېرې وکړې موضوعات مختلف وسیړل خو ک اول په گوادر راشو چې داغي فیوچر مستقبل څنګه ګوري او بیا بل پښتنه د ځنګلاتو په اړه مانی هم وی چې د بهته د پښتنو سیمو کې خلکو کې د اګاهي لپاره سپکار دي
دا ګورنمنت کارم است چې زیات زیات په سکولو کې په شارو کې په مساجد کې دا شې بشې نو زموږ خپل بلوچ پښتون خلک دا خو یو دغه څه دي چې ډیپند کوي نیچر باندې ها بلوچ پښتون دا ډېر څه یو میننګ لري یو کلیئرټی لري چې باغ څنګه بایسوسی جنگلات سره کیسه فائدہ راکې ایکٹیویشن اف دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن از اور خلق دغه کوي اوس په شیرانی کې موږ یو پروجیکټ شروع کړی دی چنغوزا اکنامک ویلیو چین فورسټریشن خلق ډېر اوس اویر دي یسوک نه پریزي بلته کې راسي اور د درخت کټای شروع پر ولیکي چې اکنامک بینیفیټ اسی پیپل اف شیرانی دی ار مور اویر
خا
اف او دی ویلیو اف ا ٹری سو
کاغذ زیات خبر دي د ارزښت مانی
دا د اف او اور د ګورنمنت بلوچستان یو ډیر ښه پروجیکټ تر لاندې شو اور فائدہ راځي اوس لاست ایئر الټا تقریبا مور دین 670 میټریک ټن چلوزا پروډوس شوی دی اور هغه ټوټل چې دی ویلیو دی 2.3 بلین روپیس وی شوډ برینګ ګډ پروجیکټس we should give awareness to people through massages through schools through media aur islam ke hum da darak yo der muqam de zara sab ke jari hai when you plant a tree
bilkul wo bilkul
aur bizrus pashtun balochi riwayat band mein hum da darak satrun yo der mani lari
بالکل په اخر کې همدا زمنګ اوریدونکې ساسي غاوري په پښتونخوا کې نو او په قبایلی علاقو کې ساسي دا غاوري او د بهسي د ځنګلاتو د سکتر او پوها په هسماني هغه ته ساسو څه پیغام دی
زه پیغام د دې باید چې ار شخص کې ژوندواري ترقی وړي یو ډیر ښه ابو غاوري باید چې خپل درختونه په
دوستین خان جمال الدین صاحب ډیر زیات مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واغستله او غټور خبري راسته تاسو شریک کړي
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
اوریدونکو مشال مرکه کې مو د بلوچستان د ځنګلاتو سکتر دوستین خان جمال الدین صاحب خبري واوري دي هغه د دینه مخکې
د گوادر بندر اتھارٹی یا اداری مشر پاتې شوی او دغه کار په اړه تاسو خبري واورې دي په همدې ځای د مشال مرکه پروگرام رن غاړو خپل کوربه ګلیا سره اجازه ورکړي په لوي الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.